باشید.
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مارکلی کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د کابل د پانتون دروازې ته تیرما چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او اووه ویشت نورې ټپیان کړي. د مودادې خبرونې د سر موضوع ده. همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل پوهنتون دروازې ته نن سهار د چاودنې له کبله د سیمینا شپږ جسدونه وویشت ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د خزانې وزارت وایي د عراق په څو پخوانیو والیانو او د څو ډلو په مشرانو یې بندیز لګولی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د چاودنې له ځایه شپږ جسدونه وویشت ټپیان د کابل روغتونونو ته وروړل شوي. د دې وزارت وحید مایار څو شیبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. دا پیښې په اړه جزئیات لا هم نوي دي او ښایي وروسته زیات شي. تر اوسه هم امنیتي چارواکو د پیښې د څرنګوالي او د وختو تلفاتو په اړه له خپله قوله څه نه دي ویلي. دغه چاودنه د کابل پوهنتون جنوبي دروازې کې شوې ده او ټاکل شوې وه چې نن د کابل پوهنتون کې د قضایي ستاژ او طبي شورا ازموینې واخیستل شي. تر دې دمه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې پرون په کندهار کې چارواکو وویل چې د دې ولایت پر امنیې قمندانۍ د طالبانو پرونۍ حمله دا نه تنو ملکیانو او دوو پولیسو په وژل کېدو او تر نوي و زیاتو د نورو ملکیانو په ټپي کېدو پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ول حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره کړي. خاغلی محب وایي ډاډ ورکوو چې موږ د انتخاباتو لپاره پوره چمتووالی لرو. د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوو. انشاءالله څه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وس پوره وي د انتخاباتو له کمیسیونونو یې نه سپموو او هڅه کوو څو آرام او شفاف انتخابات ترسره شي. د امنیت او د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت په افغانستان کې د انتخاباتو د لارې غټه ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له سرګندوی چې د میدان وردګ ولایت کې بد دی کمیټې د کلینیکونو فعالیت سره له سبا پیل شي. د کمیټې د چهارشنبه په ورځ ویل چې د طالبانو د غوښونو لکبلې په میدان وردګ ولایت کې خپل 200 روغتیایي مرکزونه بند کړي. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسول ډاکټر خالد فهیم تیر ماخام ازادي راډیو ته ویل د میدان وردګ یو شمېر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالیو نه مشران راغلي او متنفذین راغلي او هغوی د خپل منځه یو پلاوی وټاکه. هغه پلاوی تللی وو د طالبانو سره لیدلی دي او داسې بریښي چې د شنبې په ورځ به د خیره سره هغه تړل شوي کلینیکونه بېرته پرانستل شي.
د طالبانو لخوا د سویډنۍ کمیټې د روغتیایي مرکزونو د بندېدو له کبله د میدان وردګو ولایت زرګونه اوسېدونکي له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي دي. تاسولا ازادي رادیونا خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقوقو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختریزو مشرانو بندیز ولګوه. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والی احمد الجبيري او د نینوا پر پخواني والی نواف الحمادي السلطاني له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر بندیز لګولې. ریان الکلدانی او وات قادو د دوو سختریزو ډلو مشران دي چې یو یې مسیحي او بل یې د شابک اقلیت غړي دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي چې کلدانی د 50مې لیوا د سختریزو مشر دی او په یو ویډیو کې چې تیر کال په عراق کې خبره شوه ښودل کیږي چې له یو زولنه شوي بندي څخه غوږ پرې کوي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هیواد یې په عراق کې پر دوو مشرانو چې له ایران سره تار لري بندیزونه لګولي، خو د خزانې وزارت په بیان کې له ایران سره د دغو کسانو د ارتباط په اړه څه نه دي ویل شوي. دا ازبکستان د پخانی ولسمشر اسلام کریموف لور ګلناره کریموف والا مابس څخه په امبولانس کې وړل شوې. دا خبره پرون د کریموف مدافع وکیل په یو ټویټ کې کړي. دا هغه مدافع وکیل لیکلي د زندان مخته د خپل موکل انتظار کوي چې امبولانس سرګن شو. دی وایي چې یوې باوري سرچینې ورته ویلي چې کریموف په امبولانس کې و. کریموف د سږ کال په مارچ میاشت کې په خپل کور کې د نصربندۍ د مقرراتو د سرغړونې په تور مابس ته ولېږدول شوه. دا په 2015 کال کې د اختلاس او باج اخیستو په تور په 15 کاله بند محکومه شوې ده. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ سمو په پیپان ازادي راډیو ډاټ کام کې کتل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورتونه لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې د پوهنتون دروازې ته څیرمه چاودنه شوې ده. دغه چاودنې تلفات اړولې دي. هم د اوسره سره له کابل څخه رحمت الله افغان په تماس کې دی. هغه د خدساری افغان صاحب د پانتون د دروازې مخې ته د نننۍ چاودنې د څرنګوالي او تلفاتو په اړه کراته وایي.
ان سب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په خبرو کې هم دوی واوریدل چې سهار 9:30 بجې د کابل جنوبي دروازې ته څیرمه یو چاودنه سوې ده. که څه هم امنیتي چارواکي دغه چاودنې د نویت او همدارنګه د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان دامې روغتیا وزارت وایي چې د پیښې له ځایه د کابل بېلابېلو روغتونونو ته تر اوسه شپږ جسدونه همدارنګه 28 ټپیان وړل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید معیار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. ان صاحب ټاکل شوي وه چې نن د کابل پوهنتون کې چې د جمعې ورځ هم د امتحان واخیستل شي. د طبي شورا همدارنګه د شریعتو د ستاج پتر اوسه پرې دا نه ده معلومه چې دغه پیښه دغه پیښې زیاتره قربانیان هغه محصلین دي چې امتحان ته راغلي دي که نور څوک دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د امنیتي ادارو نظر واخلو، خو هیڅ څوک هم حاضر نه شول. او راتلونکو خبرونو کې په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړو، خو تر اوسه هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. عام صاحب، دا په کابل پوهنتون باندې لومړی چاودنه ده چې ترسره کیږي، ځکه په خپل ذات کې دا یو نوې چاودنه ده. بل
افغان صاحب، کابل پوهنتون خو داسې نظامي ځایونو ته هم نږدې نه دی، نو غالبا دلته چې چاودنه شوې ده هدف به ملکیان یا مرګ ژوبله به ملکیانو ته اوښتی.
تر اوسه پورې هم صاحب دقیق معلوم نه ده چې د حمله کوونکي یا د چاودنې هدف څوک و، خو د افغانستان د کابل امنی قمانداني ځینې چارواکو رسنیو ته ویلي دي. البته ازادي راډیو ته نه دي ویلي چې غالبا د دغه پیښې یا د دغه چاودنې هدف همدغه محصلین نه دي، خو وروسته به دقیقه سي چې واقعا پیښه د دې محصلینو باندې سوې ده او که په بل چا باندې سوې ده. وروسته په دې اړه معلومات ورکولی شو. دغه معلومات چې تایید سوي نه دي تر اوسه پورې.
ډیر زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان و چې د کابل پوهنتون یوې دروازې ته څیرمه د نننۍ چاودنې حال راکوه. د عامې روغتیا د چارواکو له قوله یې وویل چې لږ تر لږه شپږ جسدونه 28 ټپیان د دې پیښې څخه د کابل روغتونونو ته وړل شوي. دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې یوازې څو ساعته مخکې پرون ماښام په کندهار کې د امنیتي پرکومندانۍ د طالبانو لخوا ډلیزه حمله وشوه. په دې حمله کې تر 90 زیات ملکی وګړي د چارواکو په وینا ټپیان شوي دي. همدارنګه په حمله کې 9 تنه ملکیان وژل شوي او 2 پولیس وژل شوي. د ټپیانو د زیات شمیر له کبله د کندهار سیمه ییز روغتون له خلکو څخه د وینې د هدیه غوښتنه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ریجبا د خلکو د یو ځای کېدو او د تمدن ځای دی، خو په افغانستان کې ورته لږ کار شوی. خغلی غنی پرون د فارسی ژبې او افغانستان په اړه په یو سیمینار کې خبرې کولې او وی ویل چې فارسی د ریجبې فرهنګي شته باید ورغول شي. یاد سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. یو شمېر ژبپوهانو او لیکوالو له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا محمد جلال الدین بلخی په نوم دی یو مډال جوړ شي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
فارسی دری ژبه د پامیر له غرونو او تخارستان کوهن تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبه نه د بیدل تر غرونو رسیدلی او پر دغه سیمه د فرهنګ سیوری خپور کړی دی. د ژبپوهنې پیاوړي څېړونکي د دغه ژبې د روزنې او پاللې ځای او زانګو نننی افغانستان ګڼي. یو شمېر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان ګهواره زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په سرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یو ځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي.
ضرورت عزیز کې کشور که به مو اندازه اکثر
د بوبل ضرورت دا ده په هغه اندازه چې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې پانګونه کیږي د دې وخت را رسیدلی چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي. دری ژبه د فارسی د لوی سیمې د رامنځته دو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري. که ګډ لید ونه لرو هر ډول اقتصادي وده مو نشي یوځای کولی. له کوم افراطیت سره چې مخ یو مرمۍ ورته ځواب نه وایي. اساسي ټکی فکري لیدلوری ده. یو شمېر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یوځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي. د دغه سیمینار د جوړونکي کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مډال جوړ شي.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
دوبل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونې او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندپاڼه ده. په معینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې لسګونه ډون کې او نام تو کوهان اړکړي چې دا سارو پاره سیړنې وکړي. د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر یو زرو سو کلونه تیریږي.
چند صد سال میگذرد.
دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمې کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه تاوتریخوالی راکم شوی، خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې لا هم په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالی 15 پیښې ثبت شوي. خاطر پردیس پرې رپورټ لري، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکو په خپل او تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګراف کې د تیر کال په پرتله 50% کموالی راغلی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوس هم د خبریالانو پر مخ جدي ستونزې پرتې دي. د یوې په دې شپږو میاشتو کې له بده مرغه حکومتي چارواکو هغه هم په لوړه کچه د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی چې دا خپله د نیوړ خبره ده. حکومت خپل قانون او اصول او اخلاق مسول دي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ونه کړي او امنیت وساتي.
اصول او اخلاق کلف ری است که امنیت و مسئولیت خبرنگاران را حفظ کنند.
دو خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خبره شوی راپور کې راغلی چې دروان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې درې د قتل، شپږ د ټپي کېدو او 19 د تاوتریخوالی قضیه د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوی. د دې راپور په بل برخه کې ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې شل پیښې د حکومت لخوا، اته د داعش او طالبانو لخوا، شپږ د زورواکو لخوا، درې د رسنیو لخوا او اته هم د نامعلوم حلقو لخوا ترسره شوی. یو شمیر افغان خبریالان هم د خپل ځان د خوندیتوب په برخه کې جدي اندېښنې لري. خبریالی زهره ستوده ازادي راډیو ته وویل
اون چې هنوز هم به عنوان یک نگرانی بر خبرنگاران
هغه څه چې لا تر اوسه هم د خبریالانو پر وړاندې جدي اندېښنه ده، د خبریالانو د کار او ځان خوندیتوب دی چې نشته. بل مهمه خبره د حکومت لوري خبریالانو ته د اطلاعاتو نه لاسرسی دی.
خود ټول اندېښنو ته د حکومت ځواب څه دی؟ د حکومت د رسنیو مرکز اجرایی مشر فیروز بشری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
حکومت په دې باور دی چې موږ مکلفیت لرو ټولو خبرنگارانو ته او هر څوک په دې ساحه کې فعالیت کوي هغوی ته ښه زمینه د کار مساعده کړو تر هغو وکولای شي.